بکنه، گوش کنه که من چی گفتم، با آینه صحبت کنه، میگه که آینه عیب آدم میگه.
تشکر، موفق باشید.
تشکر از شما.
ساعت 8 صبح شد. مجله های خبری صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. بعد از این برنامه های یک ساعته رادیو آزادی آغاز میشه. در برنامه آینده احمد شیبر با شما خواهد بود. شیبر صاحب بفرمایید.
ستر فروغ مننه ده ازادی رادیو ده ست ده خبرونی ده اوریدون که هر کلی کبم ده خبرونه پا منزنی سپا دولش پجنی بی پتول افغانستان که خبریشه او ده افغانستان پا اکسر و لوی شارنو که ده فیم پا سلشار پینزنی ولیشه پده یو ست خبرونه که مو ده کابل و اسلو لکشم کش خبرو چه ناروی ده افغان حکمت ده داری فساد ده مخنیوی حسی اغیزمنی نگرنی خو افغان چارواکی دا خبر نه منی. نړیوال جام ته د افغان کرکټ ټیم د بریالي توپ له جشنونو مهم خبرو، خو سم دسي خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واورې. افغان چارواکو د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی. په پکتیا ولایت کې درې تنه محلي پولیس ووژل شول. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د جمعې په ورځ د مصر په مرکز قاهره کې د محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي هلې ځلې نه دي کړې. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمال فیضي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله یوه ټولنیزه او فرهنګي ستونزه ده او د حل لپاره یې وخت اړتیا ده.
مست ناروی د حکومت د دغه ډول سرګندونو سره موافق نه یو، په دې دلیل چې دغه ډول سرګندونې د افغانستان د واقعیتونو څخه لرې دي. په دې معنی چې اول د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي موضوع چې ده، په پریا کې به یو د دې موضوع په اړه چې دا یو اجتماعي ستونزه ده چې په لنډمهاله کې دې ته متاسفانه د حل لار وجود نه لري. باید په ټولنه کې یو اجتماعي بستر رامنځته شي چې ښځې باسواده شي، علم ترلاسه کړي، کسب وکړي او خپل حقوق وپېژني.
د ناروې د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر تورګیر لارسن د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغان دولت د نه جدیت له امله به په 2014 میلادي کال کې خپلې مرستې په سلو کې اوه کمې کړي. ناروې ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې به هر کال افغانستان ته 168 میلیون ډالر مرسته ورکوي، خو وایي چې دا رقم به په راتلونکي کال کې 118 میلیون ډالر ته راکم کړي او دا ځکه چې کابل ونه سکړای خپلې ژمنې عملي کړي. بلخوا په پکتیا ولایت کې درې تنه محلي پولیس ووژل شول. د څمکنیو ولسوالۍ امنیه قمندان حسن خان وایي تېره ورځ ناوخته د دې ولایت د پټان د مقبلو په سلتکو سیمه کې د وسوالو طالبانو او محلي پولیسو ترمنځ مخامخ نښته سوې. په نتیجه کې درې تنه پولیس وژل سوي دي. په دغه نښته کې چې کابو یو ساعت یې دوام وکړ 15 تنه وسوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه دا درې کسه سیمه ییز پولیس کله چې له مخامخ جګړې بیرته راستنېدل په سیمه کې د سړک په غاړه د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې وژل سول. د پیش په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. په تیرو نږدې شپږ میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ جګړه کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا یک شنبه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې له کینیا له ټیم سره د سیالۍ بله لوبه هم وکړي. دا سیالي څلور ورځنۍ دي او د اکتوبر له شپږمې څخه پیلېږي. د جمعې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کینیا ټیم ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې د لومړي ځل لپاره نړیوالو سیالیو ته لاره وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بعد د 2015 میلادي کال نړیوالو سیالیو کې چې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي شامل سي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د کرکټ د ملي ټیم د دغه ستر بری له امله ټولو ته مبارکي ویلې ده. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریا په اړه بل بیلابیل ولایتونو څخه د خوشوي راپورونه هم واوري. او اوس هم په موکې څو بهرني خبرونو ته د جمعې په ورځ د مصر په مرکز قاهره کې د لیډ کرایسي وی جمهور رئیس محمد مرسی د ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته وسوي او لشتل لږه څلور کسان پکښ وژل شول. په قاهره کې د اخوان المسلمین ډلې په سلګونو پلویانو په تحرین میدان کې لاریون وکړ او پولیسو د هغوی پر ضد له اوښکې بهاون کې غاز او ګولۍ څخه کار واخیست. په دغه ځای کې د مرسی د ملاتړ د اعتراض کم د اگست په میاشت کې لیډ کرایسي وو او له عمله یې سختې شخړې د صفا الرحمن په نامه د اخوان المسلمین ډلې یو ملاتړی په قاهره کې د لاریون پر مهال ویل موږ غواړو چې مشروعیت حاکم سي، کودتا او ملاتړ یې ختم سي. موږ په خپل اعتراض ته انشاءالله دوام ورکوو. د یکشنبې په ورځ، د هرې جمعې په ورځ او هره ورځ چې وکړی سو موږ به بیا راوځو تر هغې چې کودتا او ملاتړ یې له پښو وغورځوو. د مصر په نورو ښارونو سکندریه او سویس کې هم د پولیسو او د مرسی د ملاتړ ترمنځ نښتې وسوي او شاوخوا څلوېښت کسان پکښې ټپیان سوي دي. بلخ د دمشق د خپلو کیمیایي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ ویل د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان دغه نوي معلومات ترلاسه کړي دي، خو ملګرو ملتو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د کیمیایي وسلو د له منځه وړلو پریکړه وکړه. سوریه وروسته تر دې په دې برخه کې موافقه وکړه چې متحده ایالاتو دغه هیواد ته خبرداری ورکړي چې د اګست په یوویشتمه د دمشق ته څیرمه د زهرجن ګاز د استعمال لپاره په برید کې برید پرې کړی و. واشنگټن د بشار الاسد رژیم ملامت کړ چې د حمله کړې ده، خو د اسد رژیم دا تور نه مني. د ملګرو ملتونو بشري حقونو موسسه د آذربایجان حکومت څخه په ټینګه غوښتي چې د اکتوبر د نهمې جمهوري ریاست انتخاباتو په درشل کې دي د بشري حقونو او مدني ټولنو فعالانو د کار درناوی وکړي او اسانتیاوې دي ورته برابر کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو موسسه د جمعې په ورځ په یو بیان کې په آذربایجان کې په فعالانو باندې د فضا د ټینګېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې ویل سوي ټولو هغه حقوق مذاخره کوونکو ته باید اجازه ورکړي سي چې د بشري حقونو وال میارونه په پام کې نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو موسوي حکومت باید د سولې زمو مظاهره کوونکو پر ضد قوا استعمال نکړي او د غرض باید د بیان پر ازادي او د خلکو پر ټولنو بندیز هم ونه لګوي. او وروستي خبر د امریکا په اړه دی. د امریکا د مرکز واشنگټن په ملي شاپینګ سنټر کې یو سړی ځان ته اور واچوه. یو شزه چې پرون ماپښین د دې پیښې شاهد ویل د سړی پر سر پېټرول واچول او ځان ته اور ورته کړ. دغه سړی ټپي سو او روغتون ته انتقال سو. د پیښې 200 متره لیرې له هغه ځای وسو چې یو ورځ مخکې هلته پولیسو یو شزه په دازو وښته. د شزه هڅه کوله چې خپل موټر د سپینې ماڼۍ له امنیتي موانع تیر کړي، خو پولیسو تعقیب کړ او د کانګرس د ودانۍ بهر یې ډزې پر وکړې. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. ناروی افغان حکومت له شزو سره د تشدد د مخنیوي او د اداري فساد د مخنیوي په برخو کې پړ بللی. کابل څوی وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. په کندهار کې بیګا ترنی موشکو د کرکټ نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د بریالیتوب میلی او جشنونه وو. کابل هم له دې خوشیو بې برخې نه وو. د افغانستان سوداګرۍ وزارت د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د صادراتو په اړه وایي د دې څرګندولو تفصیل د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې تر اتمیمه بجو وروسته خبرو اوریدل شي. په همدې اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو وړاندیزونه هم لرو سودا صادرات پسې پراخ شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د اداري فساد او له شزو سره د تاوتریخوالي د دوام له امله به په راتلونکي کال کې د هیواد خپلې مرستې کمې کړي. د افغانستان دولت د ناروی د حکومت د څرګندونو په اړه عکس العمل ښکاره کړ او د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په دواړو موضوعاتو کې پوره هلې ځلې کړې دي. په دې اړه جان خالق کوزی راپور لري.
د ناروی د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر تورګیر لارسن د جمعې پرس په ویلامی کې ویل مونږ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د پراخت او تریخوالي له امله ژوره اندېښنه لرو. لارسن ویل افغان چارواکو ونشو کړی د دغې ستونزې په اړه راپور چې د جولای میاشت کې ژمنه کړې وه برابر کړي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر زیاته کړه اداري فساد په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او د کابل بانک قضیه یو مثال دی. د لارسن په وینا د کابل بانک په دوسیه کې د ښکېلو کسانو د تعقیب او محاکمې لپاره هیڅ نه دي شوي او اختلاس شوي پیسې بیرته نه دي ترلاسه شوي. له دې نه معلومیږي چې افغان چارواکي اداري فساد ته جدي پام نه کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ښاغلي ایمال فیضي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه اوږدمهاله فرهنګي او ټولنیزه ستونزه ده او د له منځه وړلو لپاره باید د علم او معرف د بستر له لارې زیات کار وشي او وخت اړتیا لري. د جمهور رئیس ویان د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په ځواب کې وویل
موږ د ناروی د حکومت د دغه ډول څرګندونو سره موافق نه یو په دې دلیل چې دغه ډول څرګندونې د افغانستان د واقعیتونو څخه لرې دي. په دې معنا چې اول د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي موضوع چې د پدری عقیده یو د دې موضوع په اړه چې دا یو اجتماعي ستونزه ده چې په لنډمهاله کې دې ته متاسفانه د حل لاره وجود نه لري. باید په ټولنې کې یو اجتماعي بستر رامنځته شي چې ښځې باسواده شي، علم ترلاسه کړي، کسب وکړي او خپل حقوق وپیژني. دا متاسفانه په لنډمهاله کې دې ته لپاره کوم حل لاره وجود نه لري. خو بیا هم په تېرو لسو یوولسو کالو کې حکومت خپل ټولې هڅې کړې دي چې د ښځو حقوق یاده کړي او دوی وکولی شي چې په ټولنه کې په ټولو ساحاتو کې فعال حضور ولري چې د دې موږ شاهد یو چې دا کار شوی دی.
د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ښاغلي فیضي د اداري فساد په اړه هم د ناروی د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې له حقیقت لرې وبللې او وایي د کابل بانک په دوسیه کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکول شوې او زیاته اندازه پیسې بیرته ترلاسه شوې دي.
فساد هم مختلف عوامل لري، داخلي او خارجي عوامل لري. موږ د کابل بانک مثال دی ورکړی دی. د کابل بانک د موضوع په ارتباط ځینې کسان متهم شوي دي، هغه په بند کې دي، دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي او پیسې هم ته یو حده پورې وصول شوي دي. نورې پیسې هم په دغه حالت کې دي چې باید وصول شي. کوششونه د حکومت د خوا څخه ترسره شوي دي چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب شي او مجرمین چې دي خپلې سزا ته ورسیږي. نو حکومت خپل په حد کې څه چې باید کړي وای هغه یې کړي دي. خو بیا هم موږ دا نه وایو چې په افغانستان کې فساد نشته او یا هم په افغانستان کې د ښځو په خلاف تاوتریخوالی نشته.
رویټرز اژانس لیکي د افغانستان یوې محکمې په مارچ میاشت کې د کابل بانک د پخواني رئیس په ګډون یو شمېر کسان د 915 میلیونو ډالرو لغلا کولو یا اختلاس وروسته بندیان کړل. کابل بانک هغه مهال په افغانستان کې یو ستر خصوصي بانک او د پیسو د غلا کېدو له وجې یو ستر مالی بحران رامنځته کړ. ناروی هیواد ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به هر کال افغانستان ته 126 میلیونو ډالر مرسته ورکوي، خو اوسلو وایي چې دا رقم به په راتلونکي کال کې 111 میلیون ډالرو ته راټیټ کړي او دا ځکه چې کابل ونه شو کړی خپلې ژمنې عملي کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ ژورنال ورسپاره د افغانستان په اړه په مطلب کې لیکي یو پخوانی جنگ سالار چې د القاعده شبکې شمیر رهبران افغانستان ته رابللی و خپل نوم د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د کاندیدانو په لیست کې ثبت کړ. ورسپاره لیکي د ولسی جرګې غړی عبدالرب رسول سیاف په افغانستان کې د ډیرو محافظه‌کارو اسلامي رهبرانو څخه دی او په اړه یې زیاتې پوښتنې شته. خو د ورسپاره په لیکنه عبدالرب رسول سیاف د جمهوری ریاست یو مهم کاندید دی. د جهادي مشر په توګه د هغه سابقې په خلکو کې د هغه د کاندیدۍ موقف لوړ کړی دی. خبرونه وای عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای لپاره د شعار مخې کړی چې د افغانانو چیرې به د خاورو څخه پاک کړي او د یتیمانو وشکي به وچکړي. هغه ټینګار کړی چې افغانان تر بل هر شی ملي وحدت ته زیاته اړتیا لري. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع د وزارت د یو سلاکار او د امریکا په جورجټاون پوهنتون کې د شوونکي سټیفن بیدل په حواله خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست لپاره د عبدالرب رسول سیاف وریالیتوب د فلاکت څخه ډکه پایله ولري. د شاغلی سیاف د بریالیتوب په صورت کې شای د افغانستان سره د امریکا مرستې تر ډیره حد قطعه سي. وال ستریت جورنال رسپانه د سیمې په افراطي ډلو کې د عبدالرب رسول سیاف شهرت ته په اشاره لیکي، حتی په فلیپین کې د سختدري زور ډلې د هغه نوم پر ځان ایښی، نو ځکه د ابو سیاف ډله ورته ویل کېږي. بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف هم د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدۍ په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه وایي ښاغلی سیاف په افغانستان کې د نوی مې لسیزې په کورنۍ جګړه کې په لاس درلودو تورن دی او القاعده شبکې په ګډون یې د سیمې له افراطي ډلو سره ارتباط څرګند و. خو د سپټمبر د 11مې تر حملې وروسته یې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې د امریکا ملاتړ وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالرب رسول سیاف په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ولسي جرګې په چوکۍ کې ځان د خلکو له نظره غلی کړی و، خو د پردې شاته یې د جمهور رئیس حامد کرزي سره ټینګ روابط درلودل. ورځپاڼه وایي سره له دې چې شایي ښاغلی سیاف په ټاکنو کې پیاوړی څرګند سي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې، د بشري حقونو سازمانونه او غربي ډیپلوماتیکي کړۍ د هغه افراطي نظریاتو په اړه رښتینې اندېښنې لري. ډیلی ټلګراف وایي په افغانستان کې ځینې نورې روشانه څېرې سته، لکه عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی او یا هم د جمهور رئیس حامد کرزي ورور قیوم کرزی.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د بلخ ولایت جنو لری پروتو سیمو ته د انتخاباتو د رای ورکولو د کارتونو د ویش ګرځند ډلې نه دی ورخلی. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، دغه کومې سیمې دي؟
پاشا کې شواشه سلامونه. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نوخار لیزه سیمه، همدارنګه نوخار بلوط سیمه، د بلخ ولایت شولګری ولسوالۍ، د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ، د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ بعضې سیمو ته نو اوس هم ګرځنده سیار ټیمونه نه دي ورغلي د کارتې ویشلو. په همدې مناسبت قومي مشرانو راټول شوي وو او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل انتخاباتو کې صحوي دفتر ته دلته په بلخ ولایت کې.
نو بیا د دې شکایتونو له وړاندې کولو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو څه ژمنه ورسره وکړه چې دوی به هلته کسان واستوي؟
دقیقا دوی وایي چې د میزان تر نولسمې پورې د دې دغه ګرځنده سیار ټیمونه مختلفو سیمو ته وځي او وی وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو په مشورې هغه سیمو ته چې هلته دوی ته ډاډ ورکړی کېږي چې امنیت تامین دی، هغه سیمو ته دوی خپل ګرځنده سیار ټیمونه استوي. او همدارنګه کله چې دا موضوع د امنیتي مسؤلینو سره شریکه شوه، امنیتي مسؤلینو ویل چې په ټولو سیمو کې د بلخ ولایت امنیت تامین دی او دوی کولی شي چې خپل سیار ټیمونه هلته واستوي او کارت ویش لړۍ ژر تر ژره خلکو ته مساعده کړي.
نو د انتخاباتو د خپلواک مسؤل چارواکو بیا څه وویل چې دغه ادعا د دوی چې امنیتي ځواکونه دوی منع کړي دي سمه نه وه؟
دوی ویل چې انوس هم امنیتي ستونزې موجودې دي بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې. دغه موضوع ده چې پخوا هم د سیمه ایزو مشرانو دلته له رسنیو سره شریکه کړې وه چې لا هم امنیتي ستونزې موجودې دي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې هلته خپل ګرځنده سیار ټیمونه واستوي.
له جنو قومي مشرانو سره تاسو ونه کتل چې هغوی څه وایي؟ که چېرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله ژمنه ژر تر ژره عملي نه کړي دوی به څه کوي؟
دوی دغه موضوع یاده کړله. دوی ویل چې پخوا هم په همدغه سیمو کې د نامنۍ له امله دوی ونه توانېدل چې خپل رایه وکاروي، نو که دغه زمینه ورته مساعده نه شي نو د انتخاباتو کمیسیون دوی سخت له غبرګون سره مخ شي. دی په ډاګه نه کړي څه ډول غبرګون به وي.
حبیب زی صاحب مننه. د ازادي راډیو له خبریاله مو واورېدل چې د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ګرځند ډلې نه دی ورغلي او د دغه سیمو قومي مشران مزار شریف ته ورغلي دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو یې غوښتنې سي ژر تر ژره دوی ته ګرځند ډلې ورواستوي څو د انتخاباتو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. له شماله به د افغانستان ختیځ ته مخ کړو، خو هلته د ګیلې مسله نه ده، د خوشحالۍ مسله ده. په کونړ کې نړیوال جام لوبو ته د افغان کرکټ ملي ډلې د بریالیتوب د خوشي محفلونه پرون جوړ شوي وو. له اسر آباد روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، څنګه نن هم د دې بریالیتوب د خوشی او پروګرامونه شته؟
بلی شي برسه زه هم تاسو او د افغانستان ټول اوسیدونکو ته د دغه بریا مبارکي وایم. تیر ورځ ځوانان سرکون تر وتلی وکړه چې کینیا ته افغان لوبډلی په ډیر فرق سره ماته ورکړل. نو دلته هم ځوانان سره کوم تر وتل او د خپل لوبډلی او د افغانستان د زندباد چغې وهلي. نن هم دلته ځوانان پلان لري چې په کونړ کې غونډې جوړې کړي او خپل لوبغاړي ولمانځي او دا هغوی تقدیر کړي. او امکان دا هم لري شي بر صاحب چې کله دغه پیاوړي لوبډله افغانستان ته راستنېږي له کونړ څخه ځوانان مخې ته ورشي او هغه استقبال کړي.
د نن ورځې په ارتباط کوم ځانګړی پروګرام نه تاسو خبر یاستئ چې څه ډول پروګرام ځوانان لمانځي؟
شیبر صاحب تیر شپه که موږ ویو دلته ځوانانو یو دغه هنرمندان را غوښتي وو خو دلته مشران ورته اجازه ورنه کړله چې سیل وکړي او دلته د خلکو زړونه خوشحاله کړي. خو نن ځوانان غواړي چې بله غونډه وکړي او خپل هغه احساسات چې د ملي لوبډلې سره مینه لري هغه ښکاره کړي د غونډو په ترڅ کې دغه لمانځنه کوي. شیبر صاحب
روحلان وری مننه. د همدغو لمانځنو په ارتباط به کابل ته ورشو. د افغان لوبغاړو د دغه بریالیتوب په اړه په کابل کې د عوامو خوشي قسیم سلمل په خپل راپور کې را سره شریکوي.
د هغه افغانان دي چې د کینیا په وړاندې د کرکټ د ملي ټیم بریا په کابل کې منځله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې له کینیا څخه درېمه پرله پسې لوبه هم وګټله. یو شمېر کابل شاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل احساسات داسې بیان کړل.
مانوم ولی الله دې او دلته دې خوشحالي دې پاره غلم خوشحالي دې پاره غلم چې افغانستان ملي لوبډله لوبه وګټله.
شکر خوشبختانه چې دغه وخت ورسېده مونږه لوبه وګټه او ډېر خوشاله یو.
افغانستان وکول شو پوه چې کینیا ته ماتې ورکړي او د 2015 کال لپاره په سیالۍ کې ګډون وکړي. دا د افغانانو لپاره ډېر لوی افتخار دی او زه ټول افغانان ته د مبارکي وایم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کینیا څخه د خپل پرلپسې بریاو په ترڅ کې د جمعې په ورځ دوهمه 500 اوور لوبه هم د 2 وکټو په توپیر سره وګټله. په دې لوبه کې لومړی کینیا بیټنګ پیل کړ او په 43 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 93 منډې جوړې کړې. خو افغانستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره وکړای سو د هدف پوره کړی. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو لوب لپاره هم همداسي چمتووالی ونیسي.
موږ لکه څنګه چې دوی ته دغه سمادګی نیولې د کینیا ټیم ته موږ به نړیوالو لوب ته هم دغه سمادګی نیسو. دغه خوري به پکې دغه مهنت به وکړو. کله لرم چې ان شاء الله دوی په آینده کې د دنیا غټ غټ ټیمونو سره هم دغه لوب کې او ماته به ورکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کینیا سره تر اوسه یو شلو وره او دوی یو رسنۍ لوب کړي او ټولې په ستر توپیر سره ګټلې دي. افغانستان په داسې حال کې له کینیا څخه د کرکټ دویمه یو رسنۍ لوب هم وګټله چې د کرکټ د چارو د پوهانو په وینا کینیا په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ د کرکټ یو مخکښ ټیم بلل کېدی.
له کابل مو نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب د خوشي او راپور اوریده. بل لور ته د کندهار په زرګونو اوسیدونکو پرون لارو کوڅو ته راووتل او خوشي وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا جشنونه او کنسرتونه په کندهار کې تر نیمو شپو روان وو. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دوی د ځان سره د افغانستان ملي بیرغونه لیږدول او د کرکټ د لوبغاړو او د زنده‌باد افغانستان شعارونه ورکول.
مانم عبدالله دی زه ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم چې نړیوال جام ته سالي پیدا کړی او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي. خدای دې تل کامیاب لري د افغانستان هر بازی. نه
زحمت به زم کندهار شو سیتونکی زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می د ملګرو سره هم شیر کوم. زه نظر زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید اسې غشته جو وسو پرسته کې باید کامیاب ترلاسه کوو. زه ډیر زیات خوشاله.
زمانو فراد احمد دی موږ نن ډیر خوشاله یو چې د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام ته د 2015 کال کامیاب شوه. د ټولو وادوالو ته افغانان ته مبارکي وایم.
د کندهار چارواکو د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا د لمانځلو لپاره په احمد شاهي لوبغالي کې د موسیقي کنسرت جوړ کړی وو چې د شپې تر ناوخته دوام درلودي.
Oh,
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو او په همدې پروګرام کې د افغانستان د میوو د صادراتو په ارتباط د چارواکو په وینا اوریدل شي چې روان کال د افغانستان د میوو صادرات بهر ته زیات شوی دي، خو اوس د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان له پخوانیو زمانو څخه د انرژي د ترلاسه کولو لپاره هلي ځلې کړې دي. په لومړیو کې له لرګیو، خوشايو او سکرو څخه کار اخیست، وروسته یې تیل وموندل. برېښنا یو بل ډېر مهم کشف و، خو اتمي انرژي د انسانانو ذهنیت ډېر بدل کړ. نن سبا انسانان له الکول رانیولې تر کیمیایي موادو، اوبو، د مځکې تاو، باد، لمر او اتم پورې له مختلفو لارو انرژي ترلاسه کوي. هر انرژي ګټي او تاوانونه لري. موټر او نور ترانسپورتي وسایل چې په کیلو چلیشي د مځکې اتموسفیر ته مضر ګازونه لیشي، د انسانانو او نورو ژوو د ژوند چاپیریال ککړوي. خو له برېښنا څخه په ترانسپورتي وسایلو کې د کار اخیستلو ارمان ته د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې زیات پام واوښت. د نړۍ د موټر جوړولو ډیرو فابریکو او کمپنیو هڅې پیل کړې چې په برېښنا یا بیټرۍ چلیدونکي موټر جوړ کړي. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د موټر جوړولو نیسان شرکت د نیسان لیف په نوم یو ډول موټر جوړ کړ چې په جاپان او امریکا کې هرکلی وشو. نیسان لیف موټر په یو ځل چارج له 115 کیلومتر لار کچ کولی شي. په 160 کیلومترو یا په یو ساعت کې 40 کیلو واټ انرژي مصرفوي. د دې موټر لیتیوم بیټرۍ د کور په عادي برېښنا چارجیږي. همدارس د لمر په انرژي چارجیدونکي پینلونه چې د نیسان لیف موټر په چت کې نصب شوي، بیټرۍ د لمر په انرژي هم چارجوي. خو مهمه دا ده چې د اړتیا په صورت کې نیسان لیف موټر کور ته هم برېښنا درکولی شي. د نیسان لیف موټر د بیټرۍ ظرفیت 40 کیلو واټ ساعت دی. یو بشپړ چارج شوی بیټرۍ دوی ورځې د یوې متوسطې جاپانی کورنۍ برېښنا برابرولی شي. د بیټرۍ 6 کیلو واټ خروجی قدرت لري او په دې توګه په یو وخت د فریزر، ایئر کنډیشن او د کالو منځلو د ماشين په شان الکترونیکی وسایل پرې چلیدای شي. نیسان موټر جوړونکو شرکت چې په سلو کې 40 پنګې د فرانسې رینو کمپنی سره تعلق لري، وایي حتی په عادي مواردو کې نیسان لیف موټر د شپې په مخه چې د برېښنا استعمال لږوي چارجېدای شي، او د ورځې په مخه له هغه څخه د کور د برېښنا لپاره کار اخیستل کېدای شي. نیسان لیف موټر چې په برېښنا چلیشي او هیڅ راز مضر ګاز نه لري، په اضطراري حالاتو کې د برېښنا د یوې سرچینې په توګه هم کارول کېدای شي. په جاپان کې د 2013 میلادي کال له تسونامي وروسته چې په لړ کې د جاپان د اتمي بټۍ خطرناک مواد خپاره شول، دا اړتیا لا زیاته احساس شوه چې د نیسان لیف موټر د بیټرۍ په شان انرژي پکار ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره په خبرو کې د جنو خندونو په اړه خبرې کوي. امریکایي چارواکي لا هم هیله مندي چې دا تړون به ژر تر ژره لاسلیک شي. دغه موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څرګند شوې ده چې تر اتمه بجو وروسته یې اوریدلی شي. البته له لنډو خبرونو وروسته
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته د افغانستان د مالی وزارت له یو مسول سره هم ژغېدل یو چې د میوو د صادراتو په ارتباط ژغېدل دی او ویلي دی چې روان کال د میوو صادرات زیات شوي دي. خو ست نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
افغان چارواکو د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی. په پکتیا ولایت کې درې محلي پولیس هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر سو. دغه محلي پولیس د جګړې له میدانه راستنېدل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا یکشنبه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې د کینیا له ټیم سره د سیالۍ بل لوبه هم وکړي. دا سیالۍ څلور ورځنۍ دی او د اکتوبر له شپږمې څخه پیلېږي. د جمعې په ورځ د مصر په مرکز قاهره کې د محمد مرسي د ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سول. دمشق د خپل کمی وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصيلات ورکړي. د ملګرو ملتونو تیر ورځ ویل د کمی وسلو د مخنیوي سازمان دغه نوی معلومات ترلاسه کړي دي، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو موسسې د آذربایجان له حکومت څخه په ټینګه غوښتي چې د اکتوبر د 9مې جمهوریت ریاست انتخاباتو په درشل کې دي د بشري حقوقو مدني ټولنو فعالانو د کار درناوی وکړي او اسانتیاوي دي ورته برابر کړي. او د امریکا د مرکز واشنگتن په ملي شاپینګ سنټر کې یو سړی ځانته اور واچاوه. دا پیښه 200 متر لري له هغه ځای وسو چې یو ورځ مخکې هلته پولیسو یو شزه په ډزو وروشته.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره په خبرو کې د ځینو خنډونو خبرې کوي، امریکایي چارواکي لا هم هیله مندي چې دا تړون به ژر تر ژره لاسلیک شي. تر دې مخکې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د دواړو لوریو ترمنځ د دې سند پر دوو مواردو د اختلاف یادونه کړې وه او د ولسمشر ویاند ویلي وو چې د امریکا ځینې شرایط د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسلې د انتخاباتو په درشل کې ځانګړی اهمیت پیدا کړی. په دې اړه احمد تکل یو تفصیلي راپور لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې دای د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کولو ته هیڅ راز بیړه نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنته هم د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ د دې سند د دوه مواردو په اړه اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. خغلی سپنته د تیری تعریف او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوام د اختلاف دوه مواردو بلل.
په یو امنیتي سند کې ډیر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دی. د تجاوز پر ضد مشترک مبارزه او مجادله کوي. دا یو مسله ده. دویم مسله په افغانستان دننه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو یعنې د القاعده پر ضد عملیاتو څنګه به عملي کیږي او څوک د هغوی رهبري لري. امریکی د دې مسله پکې کې ځینی ازادګان غاری عمومي وایي چې دا مسله ډیره زیاته د افغانانو د تر رهبری او تر کنټرول او یوازې د افغانانو په لاس کې اوسي.
لدی مخکې د امریکا دفاع وزیر چاک هاګل ویلی و چې د هلمند د رواني سوي میاشتې تر پای به افغانستان او امریکا د امنیتی تړون په اړه موافقه ته ورسیږي. هاګل وویل دا تړون خورا مهم دی او له هغه پرته پرمختګ ممکن نه دی. سپنتا که څه هم د دې تړون په اړه توافق ته خوشبيني کوي، خو هغه راتلونکو پړاوونه چې د یادونه کوي لستونزو خالی نه ښکاري.
زه ګومان کوم موږ په راتلونکو ورځو کې د سند په تکمیل کو اما نهایی تصمیم د افغانستان د رئیس جمهور او توصیه په د لوی جرګې په لاس کې دي. اما زه په دې کې مطمئن یم چې هیئتونو دواړه هیئتونو په څو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړي.
د ښاغلي سپنتا دا وینا چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر او لویه جرګه کوي. دا اټکل چې ښایي دا سند د رواني میاشتې تر پای لاسلیک شي له شک سره مخامخ کوي، ځکه څرنګه چې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی وایي د امریکا ځینې شرایط د منلو وړ نه دي.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي. دغه ازادي افغانستان ته د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه. نو اوس که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه د بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنګي شرایطو په یو ډول ادامه بوي.
په داسې حال کې چې انتخابات په چټکۍ سره را روان دي، آیا د لویې جرګې د جوړولو لپاره کافي وخت او امکانات شته؟ د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپای وایي چې افغان حکومت دا تړون برمته کړی او په انتخاباتو کې د خپل کاندید د کامیابولو په مقصد کار ترې اخلي.
زه فکر کوم چې دوی غواړي چې د تړون نه ځان ته یو دومره امتیاز واخلي د جانب مقابل نه چې دوی ورسره امضا کړي، نو هغوی باید حتماً په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي چې دوی د ټیم له یو څوک څخه چې هغه برنده شي. په دې لحاظ باندې په دې کې تعلل کوي، غیر د هغې نه کوم بل دلیل دوی سره نشته چې دې امضا کول ردوي.
امریکایي چارواکي که څه هم د افغان او امریکایي هیاتونو ترمنځ د خبرو پر جزئیاتو له تبصرې ډډه کوي، خو په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند او مطبوعاتي مسؤل رابرټ هیلټن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کېدو ته خوشبيني وښوده.
د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا دواړو په ګټه دی. موږ په دې اړه د پټو خبرو پر جزئیاتو بحث نه کوو، خود په خوا په څیر یوازې دا وایو چې ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزی د دواړو خیز تړون د ژر تر ژره لاسلیک کولو ژمنه کړې ده.
امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی نه غواړي د امنیتي تړون له مسلې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې د واشنگټن د خوشبینۍ او د کابل د نه لیوالتیا ترمنځ یو لوی وټن پروت دی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابینز ویلي سپینه ماڼۍ ځکه د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کېدل غواړي چې په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه د یوې څرګندې راتلونکې او له نړیوالې ټولنې سره د مشخصو اړیکو په رڼا کې ترسره شي. د امریکایي لوري د بیړ یو بل الادادی چې دوی غواړي د هغه پر بنسټ په افغانستان کې خپل راتلونکي پوځي پلانونه تنظیم کړي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوري چې افغان حکومت وایي سږ کال نور هیوادونو ته د افغاني میوو صادرات خورا زیات وه.
تیر کال کې زمونږ صادرات د تازه میوو په 2.5 میلیون امریکایي ډالر وو، ولې سږ کال په اولو دریو میاشتو کې زمونږ د میوو صادرات تقریبا 100 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدلي وو.
ستاسو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هم خبروي چې د اداري فساد، را روانو انتخاباتو، د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه دي. د پروګرام په پیل کې د کندهار د یو اوسیدونکي ټلیفوني پیغام چې وایي د دې ولایت زراعتي محصولات دي نور هیوادونو ته صادر سي.
حیات الله بختیار دی کندهار ولایت خصاص سره ټلیفوني کښ واخلم. زما پیغام د ازادي د لارې و ټول مروته چارواکو ته ورسوي. دا چې ښکال په کندهار کې د بخوا په څیر میوه ډېره کمه وه، یو باغ شل خورواره کول، هغه ښکال شپږ خورواره یې اووه خورواره کړي دي، خو دلته لندن میوه په ډېر کم ارزانه وتلې ده، ځکه به دلته داخلي بازارونه نه لري. که خارج ته تللې یا په سلو کې بجې تللې یا بیا نه ده تللې، نو دا اوس وچې میوه چې خلکو ته پرته دي لکه اوجوس و کشمش دي او انځر دي، بادام دي، همدغسې نور انار دي او سبا او بسبا. نو زه غواړم چې پانګوال یا ملي تجاران یا خپل حکومتي چارواکي په خارج کې دوی ته بازار پیدا کړي او دغه میوه د ټولو اروپایي ملکونو پورې ورسوي، ځکه چې دا خلک ډېر کمزور شوي دي. دغه زراعتي حاصلات زموږ د خلکو په سل کې اویا فیصده دا جوړوي. که چیرې زموږ کشمش دنیا ته ورسېږي او جوش یا انځر، موږ به ډېر خوشحاله شو. خو بازار موندنه نه ده ورته شوې، ځکه چې اتحادي قواوو یا خارجیانو دا دوایي پاشلي وي، سسکال ډېر انګور خراب نه دي شوي. خو بیا هم اوس یو من کشمش په 400 یا 500 افغانۍ وځي. دا که موږ تک نور ته پرتله کړو، حتی د بانجڼو برمیانو پرې نه وځي.
د کندهار دی و اوسیدونکو ټلیفوني پیغام وو. د سمیغلا په نامه د ازادي راډیو یو اوریدونکو په خپل ایمیل کې لیکلي،
عرب هیوادونو ته افغانی میوه او نور تولیدات د پاکستانی میوه او تولیدات په نام راځي چې افغانستان ته دومره ګټه نه رسیږي. زیاته ګټه دغو هیوادونو ته رسیږي. داود اوریدونکو ایمیل په دې باب می د سوداګری او صنایع وزارت لویان وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه. ولې دغه د افغانستان خپل تولیدات خپل د افغانستان په نامه نورو هیوادونو ته نه صادریږي؟ یا که صادریږي، آیا د افغانستان نوم که ورسره تړلی وي بیا ګټه نه کوي، خرڅلاو ورته نه برابریږي که څنګه؟
پخوا موږ دغه ستونزه د بستهبندۍ درلودله چې د افغانستان میوې په سیمه کې ډېرې ښې وي، د کیفیت له لحاظه، ولې د بستهبندۍ له لحاظه، د پیکینګ له لحاظه ښې نه وي. ولې خوشبختانه اوس د اتو نه تر لسو پورې کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه د بستهبندۍ هغه مسؤلیت په غاړه باندې لري. یعنې هغه میوې چې اروپایي هېوادو ته او خلیج ته او په ځانګړې توګه دوبۍ ته صادریږي هغه بستهبندي کېږي. او د تېر کال په پرتله باندې زموږ د میوو په صادراتو کې فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په دې معنا چې په تېر کال کې زموږ صادرات د تازه میوو 4.8 میلیون امریکایي ډالر وو، ولې سږ کال په اولو درېو میاشتو کې زموږ د میوو صادرات تقریبا 100 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدلي وو. په داسې حال کې چې لا تر اوسه نور وخت هم د کال د تکمیلېدو پاتې دی. زموږ په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ میوې په نړیوال مارکیټ کې اوس ښه بازار لري، ځکه چې ښه اصل په سلو کې بستهبندۍ ته ډېره توجه نه ده شوې، ولې بیا هم د تېرو کلو په پرتله باندې په بستهبندۍ کې ښه والی راغلی دی. همدارنګه موږ په هندوستان سره سوداګر ویلو هندوستان ته، او دا غوښتي سوداګر دلته راغلي وو افغانستان ته، او له دوی سره مشورې وکړلې او خپل نظریات یې ورسره شریک کړل چې په نړیوال مارکیټ کې باید یې څه ډول وړاندې شي. نو هغه ټول زموږ سوداګر اوس تقریبا په تېرو کلو په پرتله باندې ښه شوي دي. یعنې بستهبندۍ ته توجه شوې ده، او په تېرو کلو کې به دغه بستهبندۍ ته ډېره توجه نه کېدله. هماغه چې زموږ مالونه به ښه نه خرڅېدل په نړیوال مارکیټ کې، ولې اوس توجه ورته زیاته
شوې. په روان کال کې تاسو یادونه وکړه چې دغه میوې زیات هیوادونو ته صادر سوي دي. کوم کوم هیوادونو ته زیات صادرات سږ کال سوي دي؟
متاسفانه هغه سي موټر چې نور دوی لري، یعنی ار کنډیشن دار موټر، هغه موټر مونږ نه لرو، کلرو یې ډېر کم لرو. او زمونږ د میوو لپاره او په ځانګړې توګه د تازه میوو لپاره زمونږ پخوانی او تاریخي مارکیټونه چې دي، هغه هندوستان او پاکستان دی. پاکستان او هندوستان ته زمونږ زیاتې میوې تللې دي، عربي هیوادونو ته، اروپایي هیوادو ته، حتی زمونږ انار آسټرالیا پورې رسېدلې دي. هلته ښه مارکیټ لاره. نو ډېره میوه چې زمونږ تازه میوه صادرېږي، هغه پاکستان او هندوستان ته او منځنۍ اسیا ته او یو څه او اروپایي هیوادو ته او خلیج هیوادو ته ډېره صادره شوې ده.
خو داسې شکایتونه هم شته چې پاکستان دغه میوه په ډېره ارزانه بیه اخلي، بستهبندي کوي په نړیوالو معیارونو، او بیا په خپل نامه نورو هیوادونو ته صادروي. دغه مسله څومره رښتیا ده؟
زه فکر کوم دغه چې خبرې مخکې موږ ته رسېدلې وي د قانونو په برخه کې، او دا د اوس د تازه میوو په اړه دغه چې ادعاوې کېږي، خو د ټولو نه مهمه دا ده چې موږ باید ثبوت ولرو. هغه څوک چې دغه ادعاوې کوي هغه باید ثبوت وړاندې کړي. کله چې حکومت ته ثبوت وړاندې کړي، ثبوت په اساس باندې بیا موږ دعوه کولی شو، ولې لږې نه مخکې یو ادعا ثبوت نه شي کېدلی چې موږ په یو هېواد باندې دعوه وکړو.
خپله حکومت سوداګرو ته یا دغه متشبثینو ته څه اسانتیاوې برابروي په دې خاطر چې وکولی سي دغه میوې پلمیر سره سمې بستهبندي کې او نور هیوادونو ته صادرې کې؟ تاسو څه اسانتیاوې ورته برابروي؟
بېګي موږ خو د بازار له اقتصاد څخه پیروي کوو. د بازار په اقتصاد کې صادرات واردات حکومت نه کوي، په استثنا د موادو نفتي چې هغه ډېره کمه برخه لري، نو خو د خصوصي سکتور کار دی. ولې موږ ورته تشکیلات برابرو، اسانتیاوې ورته برابرو. همدا اوس موږ دوی ته وان سټاپ شاپ جوړ کړی دی. پخوا به تقریبا د دوی څو ورځې نیول کېدلې چې صادرات به کول، میوې به صادرولې، څو ورځې به نیولې. ولې اوس په 2 ساعتو کې دوی کولی شي ټول کارونه په ګمرک کې خلاص کړي، ځکه د ټولو مربوطه ارګانونو استازي په ګمرک کې شته. د سوداګرۍ وزارت، د اتاقي تجارت، د زراعت، د مالی وزارت، دا ټول شته. او بلته په 2 ساعتو کې او 2 ساعت کې دوی ته خلاصي کې. دا یو اسانتیا ده. بل موږ دوی ته مارکیټینګ کوو، دوی هم کوي، او موږ پخپله ورته کوو چې زموږ میوې باید په اروپا ته لاړې شي، زیاتې شي، خلیج هېوادو ته، په ځانګړې توګه دوبۍ ته باید ډېرې شي. خوشبختانه چې ډېرې شوې هم دي. نو زموږ مارکیټینګ دی، دوی ته د ویزو اسانتیاوې دي، او دوی ته تسهیلات برابرول دي په داخل کې او بیرون له افغانستانه.
بیرون افغانستان مثلا په دوبۍ کې، نورو عرب هیوادونو کې تاسې څه اسانتیاوې برابروي؟
خالته موږ ورته مارکیټینګ کوو، زمونږ اصلي تجارتي التشته په دوبی کې هغه نه دوی سره یو ځای ګرځي، دوی ته مارکیټینګ کوي په هندستان کې ورته کوي، په پاکستان کې خو ضرورت نشته د کالته زمونږ میوه ډیر ارزان اسانه کړی شي، ولی هندستان کې ورته ډیر مارکیټینګ کوو او په خلیجی هیوادو کې ورته ډیر مارکیټینګ کوو، په اروپایي هیوادو کې. خو زمونږ یو ستونزه دا ده چې هغه د بستهبندۍ ده، یعنی که زمونږ بستهبندۍ هغه چې وشي لکه په اروپایي هیوادو کې چې ضرورت دی، لکه په خلیج کې چې ضرورت دی، زه فکر کوم چې زمونږ صادرات به ډېر هم زیات شي او زمونږ عاید به هم د دې لارې څخه ډېر شي.
تاسو اټکل څه کوئ چې راتلونکی کال به د صادراتو دغه کچه څومره وي، زیاتېږي به که کمیږي؟
زه فکر کوم که چېرته طبي آفت نازل نشي او دغه سیمنګ یو چې بارانونه وشي او بو وسیږي او دغه نړیوالې ادارې چې ځینې نیرور سافتي سو ټافا لزمونږ صادراتو ادارې سره مرسته کړې د جوړ غمرستې دغه سی ادامه وکي او طبي آفت نازل نشي، ګلې ونشي، زمونږ حاصلات فوق العاده لدی هم زیاتېږي.
داسې پروژې هم تاسو خبرې است چې د ځینو پروژو کارونه روان دي چې افغانستان له آسیایي هیوادونو او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د ریل د پټلۍ او نورو مهمو لارو په وسیله باندې وتړل سي، دغه به څومره د صادراتو په زیاتولو کې مرسته وکړي او افغانستان به په اقتصادي لحاظ څومره ګټه ترلاسه کړي د دغو وروستیو پرمختګونو څخه؟
خو د افغانستان خو یو لوی ستونزه جغرافیایي موقعیت دی، په دې معنا چې موږ اوبو ته لار نه لرو او له ټولو نه ارزانه اسانه لار اوبو ته دا دویم ریل دی، دریم موټر دی او څلورم بیا الوتکه ده. نو که چېرته د افغانستان له منځنۍ اسیا سره د ریل لارې لارې وصل شي او په ارزانه باندې موږ کولی شو چې منځنۍ اسیا ته او نور هیوادونو ته اروپایي هیوادو ته له ټولې بهیرې څخه خپل صادرات وکړو، زه فکر کوم د افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر ځکه کوي چې زمونږ اولنۍ یا دویم صادرات چې دي هغه تازه میوې دي، هغه زمونږ په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کولی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند وحید الله غازی خیل و چې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې او اړوندو مسایلو په اړه خبرې کولې. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه له تبصرې پرته خبرو.
دلارام به هرات څخه تاسو ته مخاطب یم، اوس بیا یخ شروع سو، عربی ګرم ختمیږي، عربی سر شروع کیږي، له پاکستان څخه بوجی بوجی تبلیغات را روان دي. موږ ساده ولس په خط پاسي کله وايي په میوان کې دي لپاره ملي پولیس تسلیم، کله وایي په مرجه کې شل ملي پولیس تسلیم شول، همدا هم نور دي پر دغو خبرو باندې.
زمونږ تهران دا ده چې له د اربکیانو له مالي پولیسو شکرمی ډېر سخت وازادي او لوړو چارواکو چې دا هیله لرو چې دا نهم دی چې زر تر زره لرې کړي وسله.
زما پیغام دغه دی چې دغه اربکیان دي دا خلق نديري فوق د حکومت رنګم په بدې خلق ډېر داسي دي فزادي دي ناروانه راوکرونه.
زه محمد ابراهيمي نه له خوري له عمان څخه بلې روزانه د موږ په لغمان کې ترلام دا کې ډېر غټ مشکلات دي، ځکه نو خو دا چې تاسو نه بل راز دي شنه راځي موږ یې شكون ځکه نو یوسته او زخمي له کښې خانه کې ده. آیا له واري ته نه موږ دا هیله کوو چې آیا دا ستاسو خوان دا کار کوي او کدا خپل سزا کار کوي که خپل سزا نه کار کوي نو باید دې نه خوني ول شي. السلام
ګرغه شادي کوم د کریم مرد اربکیانو سره ډېر په آزاد یو مرد دي او ګرمک سکلي اربکیان تیر پتنګ کړي یو په زیاتره وجود افغانزاده او سلام افغانزاده او سلام
د غزنی ولایت د اندلو ولسوالۍ سره تماس کې کوم اورېدونکي د ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او وایي چې مېز پولیس یې اربکیانو چې بد مني دغه ټول پرې بارګن دي. موږ په اندلو ولسوالۍ کې دوه کاله کېږي چې مېز پولیس موږ لرو، موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. دوه کاله کېږي موږ د دې سره همکار یو، موږ له دې نه موږ سره همکار دي. دغه هر هغه څوک چې دغه ټول په ډاډ کوي یا ټول پرې بارګن دي.
سلام احمد د افغان هلمند ولایت ګرشل سوالینه دا څنګه چې وایي چې موږ برادر خوشی کوو باید افغان حکومت ډېر احتیاط سره کار وکړي، ځکه چې پاکستان د مخې حکومت ته کې ډېر ځلې معلومه شوې ده او نه برادر خدای دې وکړي چې دوی وکولای شي چې افغانستان ته د سولې لپاره تاکي مرسته وکړي.
شیر رحمان خبرې کوم د کندهار د ولایت څخه. زما دا سلام دی د ازادي راډیو د لاري د ملا برادر اخون خوشی کول د پاکستان ډېر ښه اقدام دی. موږ د پاکستان څخه غواړو چې نور طالب زندانیان هم د خپلو زندانونو څخه آزاد کړي. وسلام.
زه امیر محمد د کراچۍ د ښار ته خبره کوم او
از ما د افغانستان د رئیس جمهور امیر کرزی سره د خواهش ته چې د پاکستان ته راغلی او موږ افغانان دلته ډېر په تکلیف یو او خواهش کوو چې د افغانان سره ولې داسې ظلم وشي. روزانه موږ نیول کېږو، موږ سره پیسې اخیستل کېږي. د پاکستان پولیس د ورځې هر څوک نیسي افغانان. د سوراب غوټ ته نیولې، ته جمالی غوټ، ته ماجر کیمپ، ټول افغانان پولیس والا نیسي. د هر چا سره 2000 تر 6000 روپو پورې، 5000، 10000، 15000، هر څوک هر چا سره اخی او بیرته واپسی کې لګي.
رئیس ضلع لورلای د بلوچستان ضلع لورلای سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته ضلع لورلای په دوکۍ کې خلک افغانان چې کومه کویله د کانو سره باسي، مسافر افغانان د پاکستان حکومت یې نیسي، بیا د 10000 پاکستانۍ په بدله کې خوش کوي. دلته په جیلونو کې اچي د شناخته کارت په پلمه باندې شناخته کارتونه دي انتقل کوي. دلته په پاکستان کې 2 کاله مهاجر ته قانونیت ورکړی دی، هغه قانون دی نه مني. افغانان نیسي په جیلونو کې اچي، شناخته کارت راکړه، که شناخته کارت نه وي 1000 روپۍ راکړه. د آزادی راډیو دغه پیغام لوړ مقامات ته توزی کوي، باید د بلوچستان د پولیسو مشر راوغواړي چې داول د افغانان سره داسې بد چلند کېږي. ډېر مننه.
زما دا پیغام دی اول کرزی سر ته، بیا وزیر دفاع ته، اول خدای قرآن او رسول مې دې زوری ته وګورئ. د ملت د خاورو څخه خاورې کوئ ما، او د پاکستان په دې تګ راتګ باندې سولې باندې اچې مه لګوئ. نه ته مدا برادر راخوش کوي او نه دا ملت د خاورو څخه خاورې کوئ، ولې سیاسې بېزې ولې لګوئ؟ زما دا پیغام دی د افغانستان سیاسي چارو کارپوهانو ته چې په افغانستان کې نور د پاکستان پالیسۍ ته تغییر ورکړي او افغانان دې نه ځوروي. ډېر نور تېر شي چې دا خلقي دی او دا کمونیست دی او دا مجاهد دی او دا اشرار دی، دې خبرو نه نور تېر شي.
زه همت باوري لوګر نه ته پیغام ثبتوم. زما په فکر باندې را روان انتخابات افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر مهم او ډېر په اساسي پړاو کې دي او دا په افغانستان کې ټاکلې موخې لري او ډېر د اهمیت وړ انتخابات دي او ټول افغانان غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رایه وکاروي، ځکه چې افغانان د انتخاباتو په مؤثریت، امانیت او اهمیت باندې پوهېږي. خو که چیرې د انتخاباتو لپاره امنیتي فضا ډاډمنه وي او د خلکو امنیت خوندي وي او ورته کوم امنیتي ګواښونه نه وي، او که چیرې انتخابات خلکو په بایه او وګو د ګوت د ترکولو په چمت تمامي دي، د فدي انتخاباتو کې څو ګډون وکړي او رایه به ورکړي.
زما دا پیغام دی د ولسي جرګې دا څو غړي چې انتخابات باره کې راغون شوي او پوښتنې ځای کولې. نو زما دا پیغام دی چې په ولایتونو کې، ننګرهار کې، په کونړ کې کاغذونه $50 $60 خرچېږي. زما سینی صاحب ته، سباون صاحب ته، بل دا نور څو ته، زما دا سوال لاجي دی چې وروره ولې داسې کسان کارت $50 والی پیسې وسره دي، هغه د کنډیدېدو حق نه لري، دغه نه لري، ځان کنډیدی په څه نه پوهېږي. زما دا پیغام دی ازادۍ راډیو ته، ولسي جرګې کې زموږ هماغه کسان دي، پروژې دي، لکه سید اکرام شو، لکه داسې نور شلو غټ غټ پروژې په ننګرهار کې، کونړ کې، مزار کې، دا بدخشان کې، دا همدغه خلک دغه ته ناستې وره چې پروژې لاسته راوړي، پیسې ځان ته راوړي، 900 میلیون افغانستان
انور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب زده ولسوالۍ نه زه خپل پیغام ثبتوم. په ټول هیواد کې به افغانانو غږ کوم چې د ریاست جمهوري او ولایتي شوراګانو انتخابات روان دي او په افغانستان کې ډېرې تلاپونه جوړ شول، ډېرې ډلې ټپلې جوړ شوې، خو د ازادۍ راډیو له لارې په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې هر څوک انتخاباتو ته درېږي او انتخاباتو څیرې څرګند شي، هر کاندید میارونه د وسنجول شي، بعد د هغې نه د خپل امانت ته وته وسپاري.
نیم عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی او فل حال په کابل کې د دعوت پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم محصل یم. بیا کندهار ته راغلی یم چې بیا ورته مشکلات د انتخابات په مراکزو کې وینم، هغه په هغو مرکزو کې چې د رایو کارتونه خلک اخلي. یو ځای ته ور داخل شولم چې د انسانانو سره یې داسې ژوند کوي بلا تشابه، لکه د حیوانانو سره چېله وهله یې، عسکرو په کنډاغانو وهله، ډېر منتظر فرد یې د عام ولس سره کوي. ها دا چې بیا د دوی حق نه دی، بیا د شکایت کمیسیون دوی ته یو داسې روزنه ورکړي چې خلک کارتو اخیستلو ته څوک چې نه یې ځینې بېزاره کړي، په دې معنا ځینې بېزاره کېدل لکه څنګه چې د دوی برخورد و.
دوهم قدم کمی ارزو داده که دغه انتخاباتی محلونه که دیخ لارسلی که درای اخوال محلونه دا هیت بستن نکوی دا غیواز دکن دا هر فارسا که ارتجا جیجا ما یو نفر میولی دی چه ورزت تلو وردی و تزم و رازم ما کار نرا کوی وی او بلی ورد تنی کوی
زه سنیف الله د کندهار ولایت څخه دا پیغام ساتم. کندهار ولایت کې د درو اونۍ راهیسې برېښنا سیستم په مخ ویجاړ شوی دی. دلته برېښنا نشته پرته په کورو کې خلک د ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دي. نو موږ د برېښنا د ریاست څخه په کندهار کې احترامانه هیله کوو تر څو دغې فیس ته په جدید ډول سره پاملرنه وکړي.
من د علت د ازادي ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې اوس په ازادي ولسوالۍ کښې روشن خدمې اوس د حکومت لخوا فعال شي.
رحمتالله یم، هلمند ولایت په کلیکي ولسوالۍ مې سره په تماس کښې یم. آیا زموږ ټلیفون نشتم په کلیکي ولسوالۍ کښې ولې ټلیفوني شبکې کار نه کوي؟ خو د امنیت هېڅ کم نشته، هېڅ دغه نشته، ټلیفوني شي خدې ولاړې دي او چلندوي یې نه.
د فستا ولایت د ولسوالۍ ٹیکنالوجی وزارت کی روشن لگے گی دخل کو مشکل بنور ہم زیادہ
څنګه احمد پکتیا ولایت ګرځیز خبرې کوم. مکرجی صاحب دا غوښتنه ده چې سعودي عربستان کې د افغانانو ډېره سختي وه، که چېرته یې موږ غږ واورېده چې سعودي بادشاه سره څو خبرې وکړي. موږ ډېر تنګ یو سعودي عربستان کې، ما یو شل شپې کېږي زه راغلی یم، هلته سختي وه. که موږ غږ چېرې کرځای اورې موږ په حق لګیې د سعودي عربستان بادشاه سره خبرې وکړي.
د افغانستان او پاکستان مشرانو ته دا یو پیغام پرېږده ما چې د خدای په خاطر دا کوم په دیارلس سوه شپېته سنه کښې چې کوم افغان مهاجر راغلي دي تر د دیارلس سوه څلور نوي پورې بیچارهګان ځورېږي، ظلم پر کېږي. په دې هکله دي د دې دوو مکو مشران خبره وکړي او دغه دی دا بیچارهګان دي نه هک نه ځورېږي. وسلام.
زما دا پیغام دی بشر دوست صاحب چې کومې خبرې کوي ازادي راډیو د ولسي جرګې د محسوبینو او مشرانو ته، زما دا پیغام دی بشر دوست څوک چې ښې خبرې کوي هغې به لوی قطع کوي. ولې لوی قطع شي؟ بشر دوست صاحب حق حقدار دی، حق خبره کوي، د ملت په باره کښې حق خبره کوي. څوک چې افغانستان کښې خیانت کوي هغه سړی نه چې هغې ته غږ نه شي کولی.
زه یو تان ښوونکی د خوست څخه خبرې کوم. دا چې د دیارلس سوه دوه نوي کال په لومړۍ ورځ د خوست محترم ولي صاحب د معلمینو دپاره د جرګو په تالار کښې اعلان وکړو چې د معلمینو ته نمرې ویشل کېږي او ځای مشخص شوی دی، خو تر اوسه پورې شپږ میاشتې کېږي ځای مشخص دی، غصبین هم نشته، پکې دولتي صحرا ده. د خوست ولي صاحب تر اوسه پورې ډېره سستي کوي، معلمینو ته یې هغه نمرې د نقشې مطابق ونه ویشلې. نقشه موجوده ده، د وزارت شهرسازي نه راولې ده.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. ستاسو له همکارۍ مننه چې همیشه مو پروګرام په خپلو پیغامونو سره رنګین کړی دی. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای په امان.
دیگر گورا چه تیر شد ما تو رجانا کڈ بریگی کڈ بریگی داما دیگر گورا چه تیر شد ما تو رجانا کڈ بریگی کڈ بریگی دس بتیرا شد سالے ونے مینا ما تو رجانا کڈ بریگی کڈ بریگی او ماہل منتخ جن سما تو رجانا کٹ بری گی کٹ بری گی او ماہل منتخ جن سما تو رجانا کٹ بری گی کٹ بری گی واخلا ما حلال کزما تو رجانانا کڈ بری گی کڈ بری گی چاکورا واخلا ما حلال کزما تو رجانانا کڈ بری گی کڈ بری گی لائق مرگم